سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخامش بګ وجې شوي د خبري مجلې ته مو ازا فريده سيال هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګ کانګ او د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ په پیکینګ کې خبریالانو ته په غونډه کې وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز د لتوریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن بیرته پیکینګ ته ستون شوی او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسېدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعاد مشهور په حبیب اسود په تهران کې اعدام کړ. اسود ایرانی اصل سویډنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکی له هوایي ډګره ترتیب شوی و. دی د نزال په نوم د یو غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یو ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نزال غورځنګ بیا په ایران کې په مسلحانه عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. دا سودان د جګړې د خکیلو نورو استاذ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کینی. ریاض واشنگټن د دې خبرو د پیلیدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتاح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي دي او په لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیر و لسیزو کې په برېټانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زرکاله بخانه مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکې الزابت ځایناستی شو. ملکې الزابت پروس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شوه. دا څلور اویا کلن چارلز به پر سر بنن په لندن کې د ویسټ منسټر په مړی کې د درې سوه شپېته کاله پخوانی پاچا سینټ ایډوارډ خولۍ پر سر کېښودل شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطلب لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته پیولي کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریز فرمانونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دا چې د امریکا د جرګې استازي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د ښځو د کار موضوع لا ناروخانه پاتې ده. په دې اړه به وړاندې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته تفصیل ولرو. دا پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستو لپاره آنلاین فورمې ټکې کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی راغلی. همدارنګه په دې راپور کې به په دې هم تم شو چې ولې د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ ورکولو په مسله کې ځنډ کوي. همدارنګه د واشنگټن په منځګړیتوب او د ریاست په نوښت نن د سودان کې ښکېلي غاړې یو بل سره خبرو ته کینی. دا چې شرطونه یې د سولې لپاره څه د هم درڅه ولرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان نجونو ښځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انتونی ګوتریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی دی، له افغان میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه وو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت څرګند کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي له ستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پلی کې راغلي چې خزی د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشری مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پرېکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو یې ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بېلابېلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونې ولي ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن حضور زنان را دوباره
نړیوال ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې همکار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخي توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشد.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړی او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونا در قسمت از زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفرونه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال انتونی ګوتریش ته په لیک کې لیکلي وو چې دوی د طالبانو د فرمانونو هغه چې د ښځو په اړه یې ورکړی دی د هغوی په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. همدې موضوع ته تم کېږو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره مل شوې ده. اغلی پتنګ ستړي مشي، بخیر اغلی. اغلی پتنګ، که تاسو ته په پایل کې وایي، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې پاتې کېږي او افغانانو ته به بشري مرستې رسوي، خو دا چې طالبانو سره د ښځو پر کار چې په ادارو کې د طالبان لخوا د ښځو پر کار بندیز لګول شوی و، په دې اړه هیڅ داسې روښانه اعلان ونه کړ او دغه موضوع هم داسې ګونګه پاتې شوه. تاسو څه فکر کوئ چې ملګري ملتونه یا دا په ټوله کې هغه سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی طالبانو سره منلی ده چې د ښځو له حضور پرته به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
فریده جان ډیره زیاته مننه د بلنې څخه تاسو ته او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې ملګري ملتونو په افغانستان کې ډیر وخت کېږي چې دوی خپل فعالیتونه مخ ته بیایي، خو د دوی دغه وروستۍ پریکړې سره که چیرته موږ تاسو ووینو چې دوی څنګه د افغانستان میرمنې نادیده ونیولې، که څه هم مهمه خبره دا ده چې ملګري ملتونه کومکونه د افغانستان خلکو ته ورورسوي، ای دو خاطره چې ملګري ملتونه په دې باندې پوهېږي چې افغانستان خلک نن ورځ د فخر سره مخامخ دي. دوی نه غواړي چې خپل کومکونه د سیاست سره یې را ګډ کړي. دغه کومه پریکړه چې په افغانستان کې شوې ده چې میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي یا زده کړه وکړي، دا یوه سیاسي پریکړه ده چې بینالمللي ټولنه هم په دې باندې پوهېږي چې دا باید د ډیپلوماسي او د خبرو طریقې نه باید هغه ته یوه اډیاره را پیدا شي. خو که چېرته ملګري ملتونه دې ته په تمه شي چې څه وخت فیلي واکمنۍ به بندیز د میرمنو په حساب کې ایسته کوي چې هغوی وشي کړی چې بیا خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، صفر کمه چې کېدای شي چې افغانستان ملت به بیا د
که چیرته میرمنې په دغې بشري مرستو کې برخه وانخلي، زیاتره هغه میرمنې چې د کور سرپرست دي او هغوی کار ونه کړي، په افغانستان کې به دغه بشري بحران لا ډېر نشي؟
بلا شکه ګوره چې میرمنو ډېره غټه لاسته راوړنه درلودله او ډېر زیات فعالیتونه یې کول په ملګري ملتونو کې، کومکونه به یې رسول، خصوصا هغه میرمنو ته یا هغه فامیلونو ته چې هغوی سرپرست به نه درلودله، صرف میرمنې یې کولی شي چې د هغوی سره مرسته وکړي او کومکونه ورورسوي. بله شکه چې ستونزې به ډېرې زیاتې ایجاد کړي، خو که چېرته ملګري ملتونه بیا دا فیصله وکړي چې موږ نور هیڅ کومک نه کوو تر څو چې بندیز د میرمنو په حساب کې راپورته نشي، دا به هم ستونزې نور هم افغانستان خلکو ته راډېرې کړي. زه فکر کوم چې فعلي واکمنۍ باید د ملګري ملتونو سره نږدې کار وکړي او همدا رقم دغه کوم کومکونه چې ملګري ملتونه غواړي چې بېوزلو خلکو ته ورورسوي، باید اجازه ورکړي چې میرمنې په دې حساب کې د دوی سره ونډه واخلي او کومک وکړي. زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه که موږ تاسو د یوې خانه ورته وګورو، دوی هم هغه خپلې ملي ګټې غواړي په دې منطقه کې خوندي وساتي. ملګري ملتونه نه غواړي چې د افغانستانه بیخي بیرون ووزي. په دې باندې دوی پوهېږي چې که چېرته دوی افغانستان د فعلي واکمنۍ سره هم یو درقم بېطرفه سیاست دوی غواړه نه کړي، کېدای شي چې دوی خپله ملي ګټو ته به هم ستونزې ورورسول.
اغلی پتنګ کدام راته وایي ستاسې په ان باندې آیا داسې لار شته چې طالبان له نړیوالو سره یا ملګرو ملتونو سره بالاخره دې توافق ته ورسیږي چې افغان میرمنې کار ته پرېږدي او نجونې زده کړو ته؟
ګورم فیلم افغانۍ څه شی غواړي د ملګري ملتونو یا د نړیوالو ټولنې نه؟ هغوی غواړي رسمیت پېژندنه. همدې په خاطر باندې دوی خپل کوشش کوي چې فشارونه په نړیواله ټولنه باندې راوړي، د همدې طریقې نه چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. دوی غواړي چې دوی په دې باندې پوهېږي که چېرته دوی ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې مکتوبونو ته راشي، کېدای شي چې دوی رسمیت پېژندنه اصلا جدي ونه نیول شي او رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو دوی د یو فشار په توګه باندې دا خبرې استفاده کوي او متاسفانه په دې کې زموږ تاسو میرمنو ته زیان رسول کیږي، هغه بیچاره او بېوزلو خلکو ته زیان رسول کیږي چې هغوی ته کومکونه نه ورسول کیږي. نو که چیرته فعلي واکمنۍ واقعیت ژمنه ده د خپلو خلکو لپاره، بیا باید بینالمللي ټولنې سره په بل رقم طریقې سره دوی خپل فشارونه وارد کړي، نه چې وسیله میرمنې کړي. نو موږ تاسو نن ورځ وینو چې متاسفانه مکتوبونه وسیله شوي دي، میرمنو کار دوی استفاده کوي لکه فشار توګه باندې چې دوی خپله رسمه پېژندنه ترلاسه کړي. نو دا ښکاره ښکاري چې فعلي واکمنۍ د خپلو ملي ګټو ته دومره کېدای شي چې ژمنه نه ښکاري لکه چې خپلې رسمه پېژندنې ته دوی غواړي چې په
نړیواله پتنګلته دلته هم ولس ته څه کول پکار دي که چېرته طالب حاکم دوی کاري افغان ولس کاري او اوس دغه د ښوونځیو او د ښځو د کار مسله سیاسي شوې ده، خپله عام خلک څه کولی شي په لنډو کې راته وایي؟
ګوره زموږ تاسو خلکو بیچاره کېدای شي چې هغه وسه تاوان چې په کار دی چې باید ولسی ولري د اوسه نشته دی. موږ تاسو خلک نن ورځ په انزوا کې دي، ادو په خاطر باندې چې د هغوی سره د یوې مرۍ ډوډۍ پیسې نشته دي. نو غږ پورته کول هم به دوی ته ډېره سخته وي، خو که چېرته فعلي واکمنۍ خپلو پالیسیانو کې بدلون رانه ویلي، زموږ تاسو خلک به هم چوپ کېنني، خپل غږ به راپورته کوي. ادو خاطر څه وخت چې خلک د وږي سره مخامخ شي، د بېوزلۍ سره مخامخ شي، هغوی ناشاره کېږي، مجبور دي چې خپل غږ راپورته کړي او دغه فیلی واکمنۍ په مقابل کې ودرېږي. نو زما په نظر سره چې فیلی واکمنۍ باید د مرګري ملتونو سره د نړیوال ټولنې سره باید یو مشترک ژبه را پیدا کړي او دغه ستونزو ته باید حل لاره پیدا کړي، نه چې میرمنې و د فشار ټکی غونډې استفاده ونه شي.
ډېره مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعال ډیوا پتنګ و چې د ملګرو ملتونو همدرنګ د امریکا د کانګرس د غړو د هغلیک په اړه باندې چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په اړه باندې ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې او موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې دي، خو دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست روسه د دوی د ورڅګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورټونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي دي. وربشو سنا کاکړه ته تفصیل به له دوی وورو.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. موږ له یو شمېر پاسپورت غوښتونکو سره خبرې وکړې او یو له دغو څخه عبدالولي نومېږي چې وایي تېر کال یې د پاسپورت آنلاین فورمې ډکې کړه، خو د اتو میاشتو په تېرېدو سره یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتابچې نیټه کره شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوځي. د ده په خبره ډېره موده وشوه چې آنلاین فورمه یې ډکه کړې ده، اته میاشتې کېږي چې ځي او راځي، خو پاسپورټ یې نه دی ترلاسه کړی. پاسپورټ غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دې اوږده انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان حکومت د پاسپورټ ریاست ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت نه مخې نیټه ټاکل کېږي. که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کېږي، خو ادعا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کار لپاره بهر ته ځي، محصلینو او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي، په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کېږي. تر دې وړاندې د طالبان حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تېر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودرول، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تېر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وسامیوا بهرنی مسله راخلو. دا واشنگتن او ریاض په نوخ د سودان د جګړې د خکیل لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پاوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي. وربشو احمد شیبر ته شیبر صاحب ستړی مشي که تاسو د دغه ناست یو خبراتورو جزئیات موږ سره شریک کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت دا خبري لومړی جدي هڅه بلل شوې ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمین خرطوم په ګډون د سودان په مختلفو شهرونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو کسان وژل شوي دي او په لسګونو سره ملکیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او د جګړې له سیمو ووځي. جګړه د چټک غبرګون د ځواکونو د مشر محمد همدان دوغلو چې په حمیده کې مشهور دی د ځواکونو او د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان د ځواکونو ترمنځ روانه ده. حمیده تی ویلې دي چې البرهان به یا ووشني او یا به شونده ونیسي. البرهان بیا وایي چې دوی حاضر نه دي چې مخامخ د بلې ډلې سره خبرو تکشینی. خو د اپریل 15 چې دا جګړه پیل شوې ده، روسه له هغه دا جګړه پیل شو چې نړیوالو هڅه کوله چې دیموکراتیک حکومت په سودان کې راشي خو هغه هڅه ناکامه شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم د غونډې ته د ګډون لپاره جدیت رسیدلی دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی، خو ریاض په دغه دواړو ډلو باندې دواړو ډلو کې نفوذ لري، ځکه چې د دغو دواړو ډلو وسلوالو د سعودي عربستان په ملاتړ په یمن کې د ریاض په ګټه په جګړو کې برخه اخیستې ده. خو بل لور ته سعودي عربستان دا اندېښنه لري چې په سری بحیرې کې چې له سودان سره شریکه ده امنیتي ستونزې رامنځته نه شي، نو هلې ځلې زیاتې کړې دي چې روغه جوړه وشي.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر و چې د سودان د جګړې د خېل خواوو د خبراتور په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس باور شو عراق د عراق په موسل ښار کې د ویډلې مشران چې ځان صوفیان بولي د خپل پیروانو د بدن لبیلابیلو برخو چاړه څوره او یې هم سیخ تیروي. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
د عراق په موصل خار کې یوه ډله چې ځان صوفیان بولي او خپلې طریقې ته یې د رفای قادری نوم ورکړی د خپل پیروکارانو د بدن د بیلابیلو برخو چاړه توره او یاسیخ تیروي. که څه هم دینی عالمان د دې ډول حرکتونو تایید نه کوي او نه هم دا کرتبونه له اسلامي تعلیماتو سره سمون خوري، خو دا ډله بیا ادعا کوي چې په دې طریقه د خپل پیروکارانو د یقین پخلی کوي. داراز لدی تجربه تیریدونکی وای چې دوی په دې کې هیڅ ډول تکلیف نه احساسوي.
مقتدا طریقه خپل مشرانو را خولیده، هسه خو کده چا په بدن کې چاړه یا توره خخه شین واغ زخمی کیږي او له سخت تکلیف به تیریږي. زه هم په سر کې ویریدم خو چې خپل مشر ته مخامخ شوم نو بیا مې توره لخیټې تیره شوې و او ما هیڅ محسوس نکړل.
دا ډول کرتبونه زیاتره د پښتنو په کلو او بانډو کې مداریان کوي چې هغه ورته په خپل هم د نظر دوکوي او کتونکو ته وایي چې دا کار حقیقت نه لري او په خپل دې د دې ډول کرتبونو نه ډډه وکړي. خو د عراقي صوفیانو د دې ډلې مشر ادعا کوي چې په دې طریقه خلک له بدو کارونو راګرځوي.
موږ په دې نظر یو چې کوم خلک بد کارونه کوي که هغوی دا وویني نو کېدای شي چې له بدو کارونو را وګرځي او موږ ورته بیا د ښه کارونو کولو درس ورکړو.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د صوفیانو بیلابیلې ډلې او طریقې شته چې خپلو پیروکارانو ته د اسلامي احکاماتو لاندې د ذکر اذکار درس ورکوي، له انسانیت سره مینې او ښو کارونو ته یې رابلي. خو داسې ښکاري چې د مداریانو په څیر د دې ډول په کرتبونو کولو خلک خو کارون ترابلل له عراق پرته بل هیڅ ځای شتون نه لري.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمېره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
د بریټانیې د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بنن تر سره شي. دا په تیر وو لسیزو کې په بریټانیا کې تر ټولو لوی تشریفاتي مراسم دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې وګورو. دا راپور هم درته لرو چې دغه مراسم چې نن تر سره کیږي دا زر کاله پخنۍ مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکې الیزابت زیناسته شو. ملکې الیزابت پروس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شوه. وربشو تفصیل دا صفی استانګزی په دې راپور کې ور.
د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پوشه یا تاج په سرولو مراسم ترسره شول. دا مراسم چې څو ساعته دوام وکړ د نړۍ له څه باندې 200 هیوادونو لسګونو دولت مشرانو او رهبرانو پکې ګډون کړی و. سربیره په دې د شاهي او اشرافي کورنیو غړي او د بیلابیلو کلیساګانو او نورو مذهبي ډلو مشران هم په دې مراسمو کې حضور درلود. چارلز د بریتانیا څلوېښتم پاچا دی چې د شنبې په ورځ یې لوړه وکړه او تاج یې په سر کېښود. دی د بریتانیا تر ټولو زوړ پاچا دی چې په 84 کې واک ته رسیږي. د که څه هم د خپلې مور او د بریتانیا د پخوانۍ ملکې الیزابت تر مړینې وروسته د چارو واګې په لاس کې واخیستې، خو د تاج پوشۍ شاندار مراسمو لپاره څو میاشتې تدابیر روان و.
God save the king.
د تاج پوشۍ مراسم د لندن په ویسټمنستر ای بی کلیسا کې وشول. دریم چارلز په بریتانیا سربیره د 14 نورو هیوادونو پاچا هم دی چې کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند لوی او مهم هیوادونه دي. په دې سربیره دی د کامن ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو د 650 خپلواکو دولتونو د ټولنې مشري هم په غاړه لري. که څه هم د بریتانیا پاچا د دولت مشر دی، خو واکونه سمبولیک بڼه لري او په حکومتي چارو او پروسو کې لاسوهنه نه کوي. پاچا ته هر اونۍ صدر اعظم د کارونو لپاره راپور ورکوي او په دې سربیره د قوانینو تایید هم د پاچا کار دی چې معمولا دا کار هم یو تشریفاتي بڼه لري. په بریتانیا کې که څه هم ګڼ خلک د پادشاهي پلویان دي، خو هغه کسان په تېر ځوانان کم نه دي چې د دولت په راس کې د پاچا له موجودیت سره مخالفه دي. دوی په دې تمه دي چې د دولت مشران هم انتخابي وي. اکثر د ځوانان د شاهي مراسمو لوی مصارفو ته د انتقاد ګوته نیسي.
صفی الله ستانکزی و چې د پادشا چارلز د تاج په سر ولدو د مراسمو جزئیات را سره شریک کړل. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته به هم صفی الله ستانکزی ته ورزو.
سلامونه د سپورت نړۍ خبرونو ته خراغلی. د هند له کرکټ غوره لیگ آی پی ایل دا چې د راشد خان د لوبډلې ګجرات ټایټنز روزونکي وایي د سیالو ټیمونو توپ وهونکو ته ډېره ستونزمنه ده چې د راشد خان د بولینګ په وړاندې تاب راوړي. راشد خان د جمعې په شپه د خپل ټیم ګجرات پر ګټه 4 اوورونو کې 4 منډې ورکړې او د مخالف لوبډلې 3 مهمې وکټې واخیستې. هغه د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د راشد خان د ټیم روزونکي آشیش کپور په خبري ناسته کې په دې اړه وویل:
whether it's under lights or without lights
pakup sura che dai bowling kavi karanawi ya chara ya do brazil lobavi dera ba sakht vi chi vi wa kadi lisha terbatana waqta no har satlili
so if you not picked as googly
da rashid khan aw bal afghan lobhari nur ahmed uro bowling د ګجرات ټیم ته بیګا بریاور برخه کړه او سیال ټیم ډیرو منډو ته پرېنه خوت. نور احمد هم 2 وکټ ترلاسه کړې. رویال راجستان یوازې 113 منډې کړې وي او په جواب کې ګجرات یاد هدف ته په 14 اوورونو کې ورسید او یوازې 1 وکټ یې لاړه. د نړۍ د سکوهنی اتل ساول کانیلو الواریز د خپلو کمربندونو د دفاع لپاره له جان رایډر سره لوبیږي. مکسیکوي الواریز او بریتانوي سیالي جان رایډر په سوپر منځني وزن کې لوبه لري او د جمعې په شپه وزن کشي هم وکړه. ساول د نړۍ د سکوهنی یو بې جوړې اتل بلل کیږي چې په یو وخت لږ تر لږه 4 سازمانونو د منځني وزن د اتلولي کمربندونه لري. ساول په 2 لوبو کې 85 ګټلي، یوازې 2 یې بایللي او 2 یې مساوي کړي. د هغه سیال له 2 لوبو 2 ګټلي او 15 یې بایللي دي. او د هسپانی د کوپا دی لیریا شاهی جام پایلو به ریال مادرید او اوساسونا سره مخ دی. ریال مادرید پایلو به ته د وټلو لپاره خپل لوبه د بارسلونا په وړاندې ګټلې و. ریال مادرید په بارسلونا باندې 4 ګولونه ووهل او اوساسونا چې ډیر حساب نه پکې دی د اتلتیک بلباو ټیم سره یو یو خپل لوبه مساوي کړې و. دا د ریال مادرید لپاره د اتلولي یو لوی چانس دی ځکه د لا لیگا اتلولي له لاسه ورکړي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسیدو. اوس هم مرزو په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده غزنی ولایت څخه تورن جنرال مدمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا محال افغانستان کې یم. موږ ورپور چرواکو څخه غواړو د بانک او د شرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دی پاتنه ولسوالۍ کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندر، بهالای، سلمانزی، رامک، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډول چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادي رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو دا ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې ده روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د ستاج ورور ځنې جنکي شپږ دې زره افغاني